السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجه شوی دا د ګلرز او د 2012 کال د جولای 28 نیټه دا ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په کابل کې د پاکستان سفیر ته ویل شوی د پاکستان لخوا راکټي بریدونه به د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړي او په بلوچستان کې دوه حکومتي چارواکي د نامعلومه وسوالو لخوا په ډزو وژل شوی دي. نور رپورټونه هم لرو خو اول وردو زموږ همکارې ملیحا امیرزاده ته او د رواني ګړې تازه خبرونه پرې وګورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټکی. افغانستان پاکستان ته په پوله د بمباره پاړه خبرداري ورکړي. په بلوچستان کې په دوه جدا جدا پیښو کې یو چارواکی وژل شوی او یو بل تختول شوی دی. عرب لیگ د شام صدر بشار الاسد د خوندي وتلو وړاندیز ورکړی دی. د خبرونو تفصیل. افغانستان د اتوار په ورځ پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د دوانو هیوادونو ترمنځ په پوله نور بریدونه په جدي ډول د دوی ترمنځ سلوکاتو باندې منفي اثرات غورځولی شي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر جاوید لودین د اتوار په ورځ په کابل کې پاکستانی سفیر محمد صادق په تازه بریدونو د بحث لپاره راغوښتي وو. د افغان ولسمشر حامد کرزي دفتر وایي دغه مسله په ملي قومي شورا کې هم څېړل شوې ده. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل:
په کونړ او سمنګان کې یوه ډېره دردناکه پیښه او همدارس په کابل او میدان وردګو ولایتونو کې د ناامنیو ډېرېدل د دې ایجاب کوي چې د ملت کور باید ډېر ژر دغه پیښې ته رسیدګي وکړي. په دې هکله به امنیتي ارګانونه ستاسو د وړاندیز له مخې د ملت کور ته راغواړو. اوس ستاسو زړه چې استجواب کوی او که استضاع کوی.
بلخوا تېره شپه ناوخته د پاکستان پوست په یو خبر پاڼه کې دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان د قبایلي او ریاستي چارو وفاقي وزیر انجنیر شوکت الله مشال ریډیو ته ویلي په پاکستان کې میشت افغان کډوالو لپاره خپل هیواد ته د ستنېدلو نیټه د روان کال د دسمبر 1 حتمی ده. هغه زیاته کړه
په 2010 کې دا فیصله شوې وه چې په 1 دسمبر 2012 کې به هغه افغان مهاجر واپس رضاکارانه توربانی دي کوم چې دلته 13 کاله نه دي. دا زما ذاتي فیصله نه ده، دا د کابینت فیصله ده، خو زموږ وزارت د هغې لپاره سیستم به جوړوي او د هغې د تلو د هغې د هلته د لیږلو یو بندوبست وکړي.
پاکستان وایي چې اوس په افغانستان کې د امنیت وضع ښه ده او غواړي چې دغه کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. د قبایلي سیمو لپاره د صحت محکمې ډایرکټر ډاکټر فواد خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې هغه 200,000 ماشومانو ته د ګوزنډ ناروغۍ نه د بچ کېدلو د ساسکو ورکولو لپاره وسلوالو طالبانو سره د انتظامی خبرې اترې روانې دي چې د ځایي طالبانو د غواخ له وجې د ساسکو نه بے برخه پاتې دي. هغه زیاته کړه
حکومت خپل کوشش کوي، پولیټیکل ایجنټ هم لګیا دی او زموږ پارلیمنٹ طرف نه خپل کوشش کوي لګیا دی، امن جرګه هم لګیا ده. نو چې څنګه پیش رفت وشي هغې کې نو موږ ته به اطلاع کړي، بیا به موږ چې د هغې په مطابق بیا
د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو د ادارې د وینا تر مخه په یادو شوو سیمو کې څه کم 300,000 ماشومان د دغه ساسکو نه ورکولو له وجې د مازوري د خطر سره مخامخ دي. پولیس وایي تېره شپه په موټر سایکل سپرو ناڅرګند وسلوالو د بنو لوی هسپتال پر وړاندې په دروازه باندې ډیوټي ورکوونکو پولیسو باندې ډزې کړې دي. په دې حمله کې یو پولیس والا وژل شوی دی او یو بل شوبل دی. پولیس وایي د برید وروسته حمله کوونکي په تېښته کې بریالي شوي دي. د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان بنو ترجمان کاری سرفراز په غاړه اخیستې. بلخوا په بلوچستان کې په دوه جدا جدا پیښو کې یو لوړ رتبه چارواکي وژل شوی دی او یو بل تختول شوی. لومړۍ پیښه د ضلع واشق په سیمه کې رامیاسه شوه کله چې د لویزو په وینا ناڅرګند وسلوالو د خوراک ته محکمې تحصیلدار عبدالقادر په ډزو ووژلو. دویمه پیښه په مستون کې شوی چرچه چې د چارواکو په وینا د بولان میډیکل کالج یو ډاکټر دین محمد ناصرګنده کسانو تختولي. د دواړو پیښو پرته د دماچا په غاړه نه ده اخیستې. یو افغان پولیس والا د اتوار په ورځ په هرات ولایت کې د پولیسو په یو تربیتي مرکز کې درې بهرني اهلکار وژلي دي. افغان امنیتي او استخباراتي چارواکي وایي دغه وسلوال د دې روزونکو یو افغان ترجمان هم زخمي کړی دی. رپورټونه وایي حمله کوونکي تن د سیمه ایز پولیس کمانډ لپاره کار کوو چې بیا وروسته د نیټو تر مشري لاندې د نړیوال سوله ساتم مرستندوی ځواکونو لخوا په ډزو ووژل شو. د انصاف لخوا بیان وایي د غدرې کارکوونکي غیر سرکاري ټیکداران وو چې د نیټو لپاره د روزونکو دنده ترسره کوله. عرب لیگ صدر بشار الاسد او د هغه کورنۍ ته په هغه صورت کې د شام نه د خوندي وتلو وړاندیز ورکړي کچاري واک پریږدي. د عربي ټولنې سیکرټري جنرال نبیل العربي په دوحه قطر کې د عرب لیگ د خارجه چارو وزیرانو غونډې پر مهال د وړاندیز په اړه نور معلومات ورنکړل. د عربي ټولنې غونډې د شام هغه کډوالو سره هم د $100 میلیون برابر د مرستې ژمنه کړې چې ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلې دي. په دغه غونډه کې د شام د آزاد پوځ یاغیانو نه غوښتنه شوې چې د قومي اتحاد یا عبوري حکومت ته جوړ کړي. بلخوا په دمشق او الیپو کې د حکومتي ځواکونو او مخالف وسلوالو ترمنځ نښته دوام لري. د اتوار پر ورځ په واشنگتن کې د 2012 کال نړیوال ایډز کانفرنس شروع شو چې پینل یې د ایچ آی وی وایرس او ایډز کنټرولولو ته په نړیواله سیاسي کچه د لومړیتوب ورکولو غږ وکړ او دا هم چې په دې لړ کې د څېړنې لپاره نوره سرمایه کاری وشي. دغه کانفرنس چې یوه اونۍ به دوام وکړي او په 28 جولای به سرته ورسیږي د 1990 وروسته په امریکا کې لومړی نړیوال ایډز کانفرنس دی. د دې غونډې نه تمه وه چې د 1095 هیوادونو نه به د پلاویو تقریبا 21 سره غړي ګډون وکړي. د امریکا د کالوراډو ریاست په اورورا ښار کې د اتوار په ورځ ناوخته په زرګونو وګړي د هغه وژل شو کسانو د مرګ په غم کې راغون شوي چې د جمعې په ورځ په سینما کې د یو ټول وژنې ښکار شو. د امریکا صدر باراک اوباما په اورورا کې د هسپتال دورې وروسته ویلي چې په حمله کې د بچو او د 12 وژل شو کسانو خپلوانو سره غمرازي کړي. اوباما سیاته کړه چې هغوی ته ویل ټول هیواد دوی فکر کوي. نن به جیمز هومز په رسمي ډول په کیس کې د تورنیدلو لپاره عدالت ته وړاندې کیږي. اتوار پر ورځ د هومز په کور کې بارودي موادو د ناکاره کولو وروسته پولیس ته یو کمپیوټر ترلاسه کړی دی چې داسې نښې ورکولی شي څنګه یې د دغه ټول وژنې پلان جوړ کړی. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ همکار ملیحه میرزاده اوریدل. تاسو ستاسو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري په کابل کې د پاکستان سفیر ته ویل شوی د پاکستان لخوا راکټي بریدونه به د دوه هیوادونو اړیکې خراب کړي. د پاکستان حکومت وایي دوی کوشش کوي په روان کال کې د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدلو کار سرته ورسوي.
نوم وزارت دا غي سپارا سیستم بجوړي او دا غي د څو دا غي د خپل لیکلو یو پنځو بجوړي.
د افغانستان په پروان ولایت کې د هیوی خزي د خلکو پر وړاندې د وجلو پیښې د دغه سیمې نور خزي هم د ویر سره مخامخ کړي دي. او د مشال مرکه کې به د ډاکټر خالق زیار خبرې واوري.
لاس اخلاص کا پدی زړه د چا بدیږي. لاس اخلاص کا پدی زړه د چا بدیږي. په خور کوټه کابل زما هواد دی.
د مشال ترڅنګ یې واوري. رازو د روان خبرونې لومړی رپورت ته سنجي تاسو په خبرونو کې واورید. په کابل کې د پاکستان سفیر پرون د بهرنیو چارو وزارت ته غوښتل شوی وو او ورته وویل شول چې د دغه حملو دوام د دواړو هیوادونو اړیکو ته سخت زیان رسوي. د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو پر مسلې پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا او لسی جرګه کې هم بحث او خبرې وشوې. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نوریاس نوري ناورو.
د افغانستان حکومت د کونړ ولایت پر څو کلو د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین پرون په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق ورغوښتی او هغه ته وویل چې د دغو حملو دوام د سیمې د امنیت، سوداګرۍ او د سولې اړوندو مسایلو په شمول دوه اړخیزې اړیکې سخت زیانمنوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال او د پاکستان سفیر موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو پوځي لوړ رتبه چارواکي د پدې اړه په نږدې راتلونکي کې په جلال آباد کې غونډه وکړي. افغان چارواکي وایي چې د پاکستان له لوري په دې وروستیو کې د افغانستان پر خاورې له 300 زیات راکټونه ویشتل شوي چې په نتیجه کې 4 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. زیاتره راکټونه د کونړ پر دانګام ولسوالۍ ویشتل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا او د ولسی جرګې په پرونیو غونډو کې هم د پاکستان له خاورې پر کونړ د بریدونو پر مسلې بحث وشو. د افغانستان د جمهوریت ریاست لخوا په خبره شوی بیان کې ویل شوی چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په دې اړه خپل راپورونه ولسمشر کرزی ته وړاندې کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د چارو ادارې ته دنده وسپارله چې د دغه مسلې په اړه څېړنه وکړي. د افغانستان ولسی جرګې هم پرون په غونډه کې پر کونړ د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو مسله وڅېړله او غوښتنه یې وکړه چې د دې مسلې او د ناامنیو د ځینو نورو پیښو په اړه د لوړ رتبه امنیتي چارواکي بلې غونډې ته ور وغوښتل شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل:
په کونړ او سمنګان کې یوه ډېره دردناکه پیښه او همدارس په کابل او میدان وردګو ولایتونو کې د ناامنیو ډېرېدل د دې ایجاب کوي چې د ملت کور باید ډېر ژر دغه پیښې ته رسیدګي وکړي. په دې هکله به امنیتي ارګانونه ستاسو د وړاندیز له مخې د ملت کور ته راغواړو. اوس ستاسو زړه چې استجواب کوئ او که استضاع کوئ،
په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو افغانستان تورن کړ چې هغو وسلوالو ته یې پناه ورکړې چې شاوخوا 14 پاکستانی عسکري وژلي، خو د افغانستان حکومت دغه ادعا رد کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر کونړ د وروستیو راکټي بریدونو په غندنې سره دا خبرداری هم ورکړ چې که دغه حملې بندې نشي نو د کونړ خلک به یې په وړاندې پاڅون وکړي او په خپله به د پولو ساتنه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت هم د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو په وړاندې خبرداری ورکړی و او ویلي و چې که دغه حملې دوام وکړي نو د افغانستان اردو به هم چپه پاتې نشي.
زمونږ همکار نوریاس نوری وو د کونړ امنیتی مسولین وای د پاکستان پوز له 1300 ورځو راهیسې پر شیګل او دانګام ولسوالو تر 300 زیاتې د توپ ګولې توغولي. چارواکي په دې حملو کې د سلورو ملکیانو د وجنې شپږو جوبل کېدو او یو شمېر نورو د بیکوره کېدو رپورټ هم ورکوي. په ان حال کې پاکستان بیا دغه ادعا رد کړې او وای چې پوز یې هیڅ داسې حمله نه ده کړې. په دې اړه تفصیلي رپورټ په پېښور کې د مشال همکار مجیب انګار ناورو.
پاکستان یو ربیا د افغان چارواکو هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې په سرحدي سیمو کې د افغانستان پر خاوره راکټي بریدونه کړي دي. د دغه هیواد پوځي مسولانو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې بیا اساس وبللې چې کنه د پاکستان له لوري د کونړ پر ځینې سیمو له 1300 ورځو راهیسې په سلګونو توغندې توغول شوې دي. د پوز د اماړي کو د ویندوی له دفتره بیګام اسختن په یو خبره شوې خبر پانه کې ویل شوې چې د پاکستان پوز هیڅ کله د افغانستان پر لور توغندې نه دي توغولي. د پاکستان پوز د غیلامي اورسته تر دې خبره کړه چې د یک شنبه پر ورځ په کابل کې د دې هیواد سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شو. د راپورونو له مخې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین په کابل کې د پاکستان سفیر ته شکایت کړی چې پاکستانی پوز له 1300 ورځو راهیسې د کونړ پر ځینې سرحدي سیمو 300 د توپ ګولۍ توغولې دي. په عین حال کې د کونړ امنیتي مسولین وایي په دې بریدونو کې تر اوسه 4 تنه ملکیان وژل شوي او یو زیات شمېر نور له خپل کور کلي څخه کډه شوي دي. د کونړ ولایتي ویاند شنبه په ورځ د جرمني خبري اژانس ته وویل چې د پاکستان د پوز له لوري توغول شوي 300 د توپ ګولۍ د کونړ پر شیګل او دانګام ولسوالیو لګیدلې دي. د پاکستان له لوري د کونړ او ننګرهار پر ځینې سرحدي سیمو د درنو وسلو بریدونه چې له اوږدې مودې راهیسې په وقفه ایز ډول دوام لري د دې سیمو خلک اندېښمن کړي دي. که څه هم پاکستان برعکس پر افغانستان اعتراض کوي چې پر ګډه پولې له سوات، باجوړه او مومندونه تښتېدلو وسلوالو طالبانو ته د نظامي فعالیتونو زمینه مساعده کړې، خو د چارو کارپوهان دغه ډول بریدونه د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو پر وړاندې یو لوی خنډ ګڼي. د پاکستان نظامی مسولین وایي په 13 کلونو کې د افغانستان له لوري د ګډي پولي په اوږدو کې د پاکستان پر دیر، چترال، باجوړ او نورو سیمو تر یو درجن زیاتې ډلې ایز وسلوالې حملې شوې دي چې په ترڅ کې په لسګونو پاکستاني پوځیان وژل شوي یا ټپیان دي. د پاکستان له لوري دغه حملې په داسې حال کې واری بیا پیل شوې چې د دې هیواد نوي صدر اعظم د 13 دوشنبه په ورځ کابل ته په خپل یو ورځني سفر کې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو او دواړخیزو همکاریو پر لا پراخولو او غزولو ټینګار وکړ.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو ده. تیر شپه نصرګند او سوالو چې په موټر سایکل سپاره وو د خیبر پښتونخوا د بنو لوی روختون په دروازه ډیوټي ورکونکو پولیسو ډزې کړې چې په نتیجه کې یو پولیس والا وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. د دغه پیښې پړه وسلوالې ډلې تحریک طالبان بنو منلې ده. په دې اړه تفصیلي رپورټ تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پولیسو په وینا تیر شپه قریبا 9 بجې دوه نامعلومه موټر سایکل سپارو د بنو خار ډیسټریک هیډ کوارټر هسپتال په ګیټ باندې ډیوټي ورکوونکي پولیس والاو باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې د پولیسو یو کانسټیبل رومان خان په موکا باندې ووژلو او دویم کانسټیبل سمیع الله ژوبل شو. پولیس وایي چې دغه نامعلومه وسلوال چې په موټر سایکل باندې سپاره وو د موکې نه په تیښته کې بریالي شول، خو ولې پولیسو د خار دننه او بهر د وتو لارو باندې ناکې اچولې دي. د ډیسټریک هډ کوارټر هسپتال زرایه ترمخه ژوبل شوی پولیس والا درملنه روانه دی چې د خطرې څخه بهر دی. د پیښې په اړه د بنو پولیسو مشر ډی پی او وقار احمد مشال ریډیو ته وایي
تقریبا 9 بجې دا وقوع شوې ده. دا زموږ د ډیسټریک هډ کوارټر هسپتال دی. دا غي په مین گیټ باندې او کیورټی کې زموږ د پولیس ډیوټي وي. هغه ته موږ کار ته وایو کنه 1 4 1 6 کسانې پکې نو هغه چې کله ډیوټي کوله د مین گیټ باندې هغه وخت رومان کانسټبل موجود و. په کسان د موټر سایکل باندې فایرنګ ته وکړو نو کانسټبل شهید ته پکې یو کانسټبل پکې سم الله زخمي له 50 زخمي دغه ټکته نو ناکې لګولې دي. سرچ اپریشن په ټول ایریا کې شروع دی.
یو یعنی شاید محمد خان چې په موقع باندې موجود وو د پیښې حال مشال ریډیو ته داسې را کوي. د یادونه دا چې څو ورځې وړاندې هم په بنو ښار کې دننه د پولیسو پرتانه باندې 2 ځانمرګو برید کوونکو برید کړی و. په دغه پیښه کې 3 پولیس والا ژوبل شوي ول او 2 ځانمرګي برید کوونکي هم وژلي شوي ول او تر 3 ساعتونو پورې د پولیسو او برید کوونکو ترمن د ډزو په نتیجه کې د پولیسو تانه ودانۍ ته هم کافي زیان وراوړېدلی و. د دې پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان پر غاړه اخیستې وه او د تېرې شپې پړه تحریک طالبان پاکستان بنو ترجمان کاری سرفراز په غاړه اخیستې ده.
مشال ریډیو ته غوږی او اوس هم د بنو نزو بلوچستان ته چرته چې په دوو جدا جدا پیښو کې 2 لوړ با 4 واکو کې یو وجل شوی یو تختول شوی دی. لومړنۍ پیښه د ضلع واشک په سیمه کې رامنځته شوې کله چې د لیویس په وینا ناڅرګند و سوالو د خوراک محکمې تحصیلدار عبدالقادر په ډزو وجلو او دویمه پیښه په مستونګ ضلع کې شوې چرته چې د چارواکو په وینا د بولان میډیکل کالج یو ډاکټر دین محمد ناڅرګند کسانو تختولې. د دوانو پیښو تفصیل د نیاز مساخیل ناورو.
د ضلع واشک د لیویزو مصر رسالدار عبدالغنی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې ناڅرګنده موټر سایکل سپرو کسانو د بسیمې تحصیل د خوراک محکمې تحصیلدار عبدالقادر هغه وخت په ډزو ووژلو کله چې نوموړی په یو دکان کې ناست و.
تقریبا 5 بجے
پرون د یکشنبه یا اتوار په ماښام نږدې 15 بجې دی په بازار کې په یو دکان کې ناستو چې پر موټر سایکل سپاره ناڅرګند کسانو پر د ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې نوموړی ځای پر ځای سا ورکړه. معلومه نه ده چې دا کار به چا کړی وي ولې چې د ده د وارثانو په وینا د ده له هیچا سره خاندانی دښمنی یا څه بله لانجه نسته. دی د خوراک په محکمې کې تحصیلدار و. د لیویزو مصر زیاتوي نه ده معلومه سوې چې د عبدالقادر د وژنې تر شا به د چا لاس او څه مقاصد وي. د پیښې اف آی آر مو د ناڅرګند کسانو ضد درج کړی او د پیښې په لړ کې مو نورې پلټنې پر مخ بیولې خو دمګړی څه خاص لاسته نه دی راغلی. هلته لکوټی سرسیرمه د مستونګ په ضلع کې د لیویزو په وینا د تیرې یکشنبه په ماښام ناڅرګنده کسانو د بولان میډیکل کالج کوټی ایسوسیټ پروفیسر ډاکټر دین محمد د غنجا ډورې لسیمې تښتولې. د مستونګ د لیویز کنټرول مصر محمد اشرف په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل دی لکوټی د مستونګ پر لور را روانو. په مستونګ کې د دکور دی د غنچا ډورې لسیمې لومړی د د ګاډۍ مشته ترلاسه سوه. له هغه وروسته زموږ لوړ رتبه چارواکیو د ګاډۍ ځای ته ورغلل او هلته یې لومړنۍ پلټنې وکړې. له لومړنۍ پلټنو دا معلومه سوه چې دی له درکه سوی او ناڅرګنده تښتونکو له ځان سره وړی. لیویزو زیاته کړې دوی د پیښې په پلټنې بوختې او لا هم نه ده معلومه سوې چې ډاکټر دین محمد به چا د څه مقصد لپاره تښتولې وي. هلته بلوچ ډاکټر فورم د ډاکټر دین محمد د تښتونې ضد نن د کوټې په ټولو سرکاري هسپتالونو کې د کاربندیز اعلان کړی. تر دې دمه کومې ډلې په واشک کې د تحصیلدار عبدالقادر د وژنې او په مستون کې د ډاکټر دین محمد د تښتونې پړه په غاړه نه ده اخیستې. نیاز مساخل، مشال رادیو، کوټه.
مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان اعلان کړی چې د روان کال تر پای پورې به دغه هیواد کې لمیشتو افغان کډوالو د مهاجرت حیثیت واخلي. د پاکستان د فیصلې په دغه هیواد کې د میشتو 1.5 میلیونه راجستر شو افغان کډوالو د راتلونکي په اړه جوړې اندېښنې هم پیدا کړې دي. په دې اړه تفصیلي رپورټ زموږ د همکار حمید مومن ناورو.
پاکستان په پلان کې لري چې د روان کال تر پایه پورې په دغه هیواد کې د میشتو ټولو افغان کډوالو د مهاجرت قانوني اسناد لغوه کړي چې له دې سره شاوخوا 3 میلیونه افغانان د اجباري وستلو له ګواښ سره مخامخ کیږي. لویدیز اندېښمن دی چې افغانستان ته د کډوالو له شالولو سره به دغه هیواد چې لا دمخه په جګړه کې ښکېل دی او اقتصاد یې د لویدیز له حضور او د نشه یي توکو له غیر قانوني تجارت سره تړلی دی له یو نوي بحران سره مخامخ شي. د پاکستان په حکومت کې د افغان کډوالو مسول حبیب الله خان ګارډن رسپانې ته ویلې دی چې د 2012 میلادي کال د دسمبر له 1.5 میاشتې وروسته د افغان کډوالو د پیژند پاڼو د تمدید هیڅ پلان نشته. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وین اسلام الدین جرات د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ډول پریکړه چې د افغان کډوالو د اجباري وستلو زمینه برابروي له ډیپلوماټیک عرف سره په ټکر کې وبلله.
د پاکستان اسلامي جمهوریت له 2 میلیونه څخه د زیاتو افغان کډوالو د کوربه په حیث دا حق نه لري چې ضرب العجل وټاکي او د افغان کډوالو د ایستلو په اړه فیصله وکړي. دا مسله د هغو درې اړخیزو ناستو پریکړو ته راجع کیږي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په منځګړیتوب څه وي. د دې پرته کچېرې پاکستان د افغان کډوالو په اړه بیړنۍ پریکړه وکړي نو دا امکان نه لري او په ورته وخت کې د ډیپلوماټیک عرف او د افغان کډوالو په اړه د سویو ټولو پریکړو پر خلاف ده.
د ګارډن روسپانې په وینا لودیز هم په پاکستان فشار راولي چې په خپل د پالیسۍ له سره کتنه وکړي او دا ځکه چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د دومره شمېر کډوالو د سنبالولو لپاره هیڅ کوم ستراتیژي نه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې د یونیچر استازي میرمن نیل رایټ وویل چې ملګري ملتونه به د نړیوالو قوانینو په رڼا کې له 2012 میلادي کال وروسته هم په پاکستان کې راجستر شوي افغانان د کډوالو په توګه وپیژني.
موږ هیله من یو چې د پاکستان حکومت به هم دغه راجستر شوي افغانان د کډوالو په توګه وپیژني. بلوري ته په داسې حال کې چې د نړیوالو ځواکونو د شمیر کمیدو لا د مخه په افغانستان کې نامنه یو ته زمینه برابره کړې د افغان کډوالو ستنول به دغه هیواد لا زیات بې ثباته کړي.
لا بلوري په افغانستان کې دغه کډوالو د مشکولو په اړه هم زیاتې ستونزې موجوده دي. د ازادي راډیو د پښتنې په اړه چې پاکستان د کډوالو باسي آیا افغانستان د جذب وړتیا لري د کډوالو چارو وزارت وایند کوم څرګند جواب ورنه کړ. خو د برېټانیا د کابینې یو پخوانی وزیر میرمن بارونس اموس چې اوس د ملګرو ملتونو د بشري څانګې مشره ده د روان کال په سر کې ویلو چې د کابل په یو کمپ کې د راستنه شو افغان کډوالو د حالت په لیدو سره کافي وېرېدلې وه. له 2002 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو د رضاکارانه پروګرام لاندې 3.5 میلیونه افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي خو په وروستیو کلونو کې د کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر ټکنه شوی. دا هم ویل کېږي چې په افغانستان کې د جګړې د زیاتېدو او د امکاناتو د نه موجودیت له کبله یو شمېر هغه کډوال چې له 2002 میلادي کال وروسته ستانه شوي وو بیرته پاکستان ته تللی دي.
زمونږ همکار حمید مومن وو او هم په دې موضوع رازو یوې مرکې ته څنګه چې تاسو ورته پاکستان اعلان کړی چې د روان کال تر پای پورې به په دغه هیواد کې لمیشتو افغان کډوالو د مهاجرت حیثیت واخلي. د پاکستان د سرحدونو وزیر انجینیر شوکت الله وایي دوی به اول پلان جوړوي او بیا به د هغې تر مخه کار کوي. د انجینیر شوکت سره زمونږ همکار مجید بابر خبرې کړي.
زمونږ د ټولې کابینې په 2010 کې هغه وخت کې زه پخپل وزیر نه وم سیفران. په 2010 کې دا فیصله شوې وه چې په 1 دسمبر په 2012 کې به هغه افغان مهاجر واپس رضاکارانه تور باندې ځي کوم چې دلته 13 کاله نه دي. نو دا زما ذاتي فیصله نه ده، دا د کابینې فیصله ده. خو زموږ وزارت د هغې دپاره سیستم به جوړوي او د هغې د تلو د هغې د
نو شوکت الله صاحب افغان کډوال په پاکستان کې په قانوني توګه باندې دغل توسيږي نو د دومره زیاته غټه مقدار چې 3 میلیون خلک یادېږي نو دا به داسې په 100 میاشتو کې څنګه وستې شي؟
دا چې د زموږ سره ريجستره کسان چې دي تقریبا 1.3 یا 1.4 میلیونه خلک دي. باقي چې څوک هم دلته اوسېږي هغه غیر قانوني اوسېږي او هغې دوی ته مونږ مطلب ایلیګل ایمیګرنټس ورته کم چې صبح باندې منحصر ده چې هغوی څنګه ډیل کوي. زمون سره رجسٹرڈ کسان چې وی 1.7 ملین فوشا رجسٹرڈ کسان دي کوم چې نادرا کې ریکارډ لري او کوم چې مختلف وګینو پوسیږي او مونته معلوم نشي.
نو د 1962 د مهاجرت یا د امیګریشن د قانون تر مخه دغه افغان مهاجرین په پاکستان کې اوسېدي شي، نو که دغه اکستنشن دغه ډیټ ختم شي نو تاسو داسې دا ټول رانیوي شي داسې لیګل شي؟
موږ د تاسو د 1952 جنیوا کنوینشن حواله کوي، دغه سیګنیټری داسې نیو چې موږ داسې ځواب کړی دی چې
تاسو د پاکستان د سرحدونو د وزیر انجنیر شوکت الله خبرې اوریدې.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو یو بل رپورت ته. د افغانستان په پروان ولایت کې د وسوالو لخوا د یوې ښځې د خلکو په مخ کې د وژنې نه وروسته د یاد ولایت یو شمېر ښځې د ویرې سره مخ کړې دي او دغې نورو ولایتونو ته په کډه کولو مجبوري کړې دي. په دې تېرو ورځو کې داسې یوه ویډیو مخې ته راغلې وه چې پکې یوه ښځه د نورو خلکو په وړاندې په ډزو وژل شوه. نور تفصیل له کابل زموږ همکاره ناجیه ساپۍ راکوي.
په پروان کې د مدني ټولنې استازي او خزینه فعالین وایي چې په دې ورسیو کې د دې ولایت په شینوار ولسوالۍ کې د وی خزې له صحرایي محاکمه کې د ورسه نورې کورنۍ او خزې د تاړي شوی چې خپل سیمې پرېږدي او ګاونډي ولایتونو ته پناه یوسي. په پروان کې د مدني ټولنې یوې غړي چې خپلې هم د امنیتي ملحوظاتو له ویرې د نوم له خپرولو ډډه وکړه وویل چې ورته پیښې د خزو په منځ کې ویره زیاتوي. هغې دا وکړه چې خزو ته د رنګ ګواښونو تر شا طالبان او پاکستان
نه تنها که طالب هستن، حمایت کننده از خود پاکستان هستن.
نه یوازې چې طالبان دي، بلکې د دوی ملاتړ پاکستان دی. د امنیت خرابېدو په موخه چې ښځې ونه شي کړی له کوره بهر دنده ترسره کړي.
د عکس العملونو وروسته له هغې راپورته شول چې همدا څو نی وړاندې هغه ویډیو خپره شوه چې پکې د پروان ولایت د شینوارو په ولسوالۍ کې یو مېرمن د زنا په تور د لسګونو کسانو په وړاندې د وسلوال کس لخوا په ډزو ووژل شوه. له هغې وروسته د لغمان د ښځو چارو رئیس حنیفه ساپۍ ووژل شوه. که څه هم یو شمېر چارواکو د دغو وژنو پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله، خو وسلوالو طالبانو پکې لاس لرل رد کړل. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي یوازې په تېرو څو میاشتو کې د ښځو د وژنې دو زوس پیښې ثبت شوې. خو د دې کمیسیون چارواکي وایي چې په دې پیښو کې یوازې درې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي، نورې یا د کورني تاوتریخوالي او یا هم نورو ستونزو قرباني ګرځېدلې. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون یوې غړي اغلی سوریا سوبرنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
واقعا چې دا د اندېښنې وړ ده. ښځې مسؤلیت نه لري. کله چې یوه ښځه غواړي په یوه سیمه کې خپل مسؤلیت او کار ته دوام ورکړي، له امنیتي ګواښونو سره مخ کیږي، د دوی مخه نیول کیږي.
د اغلی سوبرنګ په وینا په دې وروستیو کې ښځو ته د ګواښونو له زیاتېدو سره د هغوی د مسؤلیت لپاره یوه ټولنه هم جوړه شوې. د هغې په وینا چې په دې ټولنه کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون، پارلمان او د ځینو مدني ټولنو کسان غړیتوب لري او د هغو کسانو د ستونزو د هواري لارې چارې لټوي چې د خپل کار او یا هم فعالیت په دوران کې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ کیږي. په عین حال کې د کورنۍ او چارو وزارت ویان صدیق صدیقي بیا په مجموعي ډول د افغانستان په نامنیو او په خاص توګه ښځو ته د ستونزو په جوړولو کې د وسلوالو مخالفینو لاس بولي.
طالبان د افغانستان د ناارامۍ ته برخ کې ډېر دوی مسؤول دي او دوی په ټوله قتل عام او جنایاتو کې دوی شریک دي. طالبان تروریستي شبکه حقانی او القاعده دوی ټول په پاکستان کې دي. تاته دوی نشي کولی چې هلته هلته دوی مراکز ولري، اصلي مراکز ولري. نو دغه عامل چې دوی ترسره کوي دغه وحشت او دهشت دا کارونه دي کې د دوی ډېر دا تاریخ ښیي او دوی بل هېڅ لاره نه لري. نو هغه اسانه اهداف لکه یو ښځه د چرا یو مظلومه بې ګناه ښځه
لبلی خود. افغانستان د خزو د ټولنې مشره فتنه ګیلنی وای خزو ته د امنیتي ګواښونو درمسته کېدو پړه یوازې پر وسلوالو طالبانو نشو اچولی. هغې پرته له دې چې جزئیات ورکړي وویل چې بېلابېلې نورې ډلې هم شته چې خزو ته ستونزې جوړوي.
مونږ ته هم تشویش ډېر زیات را پیدا شوی ده.
د دولت مثلا ځنه کسان طالبان باندې واچي، طالب مثلا وایي مون نه دی کړی دی، یو بل دغه خبرې کوي.
چارواکي وایي په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ښځې د پوهې، روغتیا، سیاست او اقتصاد په ګډون په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه کړي. په عین حال کې په افغانستان کې د امنیت، د انتقال او د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پروسې سره سم د ښځو د ستونزې د لا ډېرې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. خو د ښځو د حقونو فعالینې او د مدني ټولنې یو شمېر استازي وایي که چېرې د ښځو حقونو ته خاصه پاملرنه ونه شي، نو د ښځو د حقونو په برخه کې به تېرې لاسته راوړنې هم له خطر سره مخامخ شي.
مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې د ملیحه میرزادانه لنډ خبرونه اورو.
افغانستان پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کوله د بریدونو دوام د دوی ترمنځ اړیکاتو باندې منفي اثرات غورځولي. شیخو پاکستان دا تورونه رد کړي. په کراچۍ کې د چین کونسلګرۍ سره نږدې بمی چاودنه شوې ده، خو کوم قسمه ځاني زیانې نه دی اړولی. د پاکستان د قبایلي او ریاستي چارو وفاقي وزیر وایي په هیواد کې میشت افغان کډوالو د واپس ستنېدلو لپاره 1 دسمبر حتمي نیټه ده. په بنو کې ناڅرګنده وسوالو په هسپتال کې ډیوټي ترسره کوونکي پولیس باندې برید کې یو پولیس والا وژل دی او یو بل یې جوړ کړی دی. په بلوچستان کې ناڅرګنده وسوالو یو چارواکي وژلی او یو بل نامعلومه کسان وتښتولې دي. په افغانستان کې یو پولیس والا درې بهرنیو اهلکارو باندې ډزې کړې دي. په واشنگټن کې نړیوال ایډز کانفرنس شروع شوې دی. عربي ټولنې د شام صدر بشار الاسد او دغه کورنۍ ته د خوندي وتلو وړاندیز ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زه پښتون يم تخصصه یې دا پوره ده. په دنیا کې خو جلال دی یا جمال. د نن په مرکه کې مونږ سره د ملکن نه د پښتو ژبې وتلې شاعر او لیکوال ډاکټر خالق زیار ملمه دی. د هغوی سره د مشال خبریال اصرار اتل خبرې کړې دي.
وبکوالو زی هم بیرته سمندر لرازی هر خوا کلاړ شي، زما فکر په خبر لرازی. د مشال ریډیو خغل اوریدونکو زې اصرار اتل يم او نن د مشال مرکه دغه شیر د خالق سره کو. د چا نامه چې ډاکټر خالق زیار ده، د درګۍ د سیمې اوسیدونکو د ملکن په غیږ کې رالوی شوی. دغه ډاکټر یوازې د طب ډاکټر نه دی، بلکې په پښتو او پښتنو مین دی. دا خاوره او دا خلک ډیر ښه پیژني. واړو بچ دغه څو ساعتونه د هغوی ستاسو سره شریک کړو، د هغوی نه د هغوی د ژوند څو خاطرې واورو، د هغوی د ژوند په هکله، د هغوی د فن، د هغوی د هنر، د هغوی د شعر او د هغوی د صحت په هکله هم. ډاکټر صاحب ستاسو صحت څنګه دی؟ په خپلو څنګه یې؟
ټیک ټاک یم، د خیره تروسه هیڅ داسې ناروغي نه لرم، روغ جوړ یم. او زما خیال ډیر کم پیښه داسې کیږي چې زمانم څوک ته پوسو کې چې ستا صحت څنګه دی. نور ټول عمر په دې کې تیر شو چې مریض راځي او مونږ وته چې خطا ته څه تکلیف دی، او هغه خپل درد او تکلیف بیانې او د هغې په رڼا کې چې سوی نو بس هغه سې کوو. خو زمونږ نه پکې څوک ته پوس نه کوي چې ستا خپل سوال.
ډاکټر صاحب زه دغه سوالونو له روسته راځم چې طب ته څنګه راغلې، شعر مو څنګه شروع کړو، په هغې خبره نه کوم. خو ویل کېږي چې شاعر د قام سترګې وي، د ولس په نبض لاس کې دي، او تاسو عملا هم د طب ډاکټر د صحت بیا هم د خپلو مریضانو په نبضونو لاس دی په دواړو حالاتو کې. نو دغه د شعر دغه لار خودنه، د شعر د لارې دغه ښه د صحت پیغام، د امن پیغام او د رنځورانو د صحت خیال ساتل دواړه مو څنګه روان ساتلي دي؟
په اصل کې هر انسان چې دی نو څو ذمواری لري. دا ټولنیز ذمواری چې د بنیاد دی، او مسلکي ذمواری بیا په خپل دغه سره راغلي او تړلي. د ډیر وړوکوالی نه به وایم زمونږ خپل د کور ماحول او یا د سکول او د لارې کوسی هغه داسې و چې علمي هم و، سیاسي هم و، او د شعر و ادب پکې هم تر ډیر حد دخل و. نو ځکه ډاکټر خو زروسته جوړ شوم، خو د دې نه مخکې هم په ټولنیزو کارونو کې لاس کول، په هغې کې برخه اغستل، په هغې ځان پویول، او هغه خپل کم فکر چې جوړېده هغه نورو خلکو ته اړول په بنیادي طور د دینه مخکې هم زموږ سره ملګری وو. او زه اکثر وایم چې خدای پاک داسې مشران راکړي وو چې د هغوی په برکت باندې ما زده کړه وکړه، د هغوی د صحبت نه مې فایده واغسته، او قامیز درد چې هغه زه ته شعوري درد وم هغه ما پړه کې پیدا شو. نو که اوس غواړم او که نه غواړم، خو هغه درد چې دی نو هغه مې آرام ته نه پرېږدي او دا ټول کارونه را باندې کوي.
بیا هم کله کله د آرام ضرورت وي نو دغه درد نم کله پس باندې آرام ملاويږي صدا سي خبري وشي صدا سي ولي کې صدا سي واوري
ز اکثر نور ملګرو ته وایم د چا سره په خېګړه کې ماته ما کې انرژي پیدا کیږي توانم پیدا کیږي او زه خوشحالي کوم هم او د وجود ز صحت محسوس کوم لچ یاره دا بنده چې دی د دو سره د سخیګړې په نتیجه کې ډېر خوشاله شو نو چې سونه خوشاله شو درې سلور چند زده دا غینه زیات خوشاله شو او اکثر وایم چې بدبخت دی هغه خلک چې د دې خوشاله نه خبر نه دي او د دې د درد چې دی دا ذاتی دی او د ټولنیز درد کې د خپل درد شریک کړي نه لري لہذا ذهني سکون زوایم چې ماته سونه دی په دې وجه باندې دونه ډېر کم خلک
ډاکټر صاحب راز تاسو شیر تا زمونږ یو علمی دا هم د چې ډاکټر صاحب دغه د ولس دردونه ډېر هم محسوس کی خو اغه دا ولس درمان نه بولی تر سوچ هغه یو شاعر دی خو شعر لیکي ټول ولس تر رسیدل لر برستا سو شعرونه خلق وخی د شعر دغه د ډګر په حواله را تاسو په خپل وای چې دغه څنګه فیل شو به ډیر موده پس تاسو خپل کتاب هم چاپ کوي نو په دغه اړه کوم غوریدونکو ته په خپل وای
د شعر خو یو فطری استعداد دی چې چاله خدای پاک ورکړي سو کې پزان کې په زور نشي پیدا کولی البته دغه پالش کول هغه له ماحول پیدا کېدل او هغه مخ کې بوتلل دا بیا دغه شاعر په جون پورې دا چې د تسنګ د جون ماحول څنګه دی د پس قسم خلکو سره ناست ولاړ جوړیږي او دغه شعر چې دی دا کم رنگ اخلي نو زه وړوکم زما خلک په دویم کې به ومه چې زمونږ په اوجره کې به داسې پیغام خاده کې سندرغاړي براتلل هغه به سندري وي نو بیا زما ذهن کې زه سکول ته تلم په کملار نو دویم جمعات کې مو ما به کوشش کاو چې زه داسې یو سر جوړ کوم نو هغه راتلخ لیل جوړېدل به هم زه نه شي نه داسې و چې هغه به لکه اوس خو نه د ویلو دي او نه ماته یاد دي خو برحال ماته هغه وخت پته ولګېږي چې زه شاعر یم شعر جوړولی نو د هغې نه وروسته بیا مختلفې مرحلې راغلې ظاهره خبره چې داسې دولسم څوارلسمه پورې کوم شاعري ما کړې وه نو په دې کتاب کې شته دی هم نو څو پورې یو مخصوص رنګ نه واغستی او هغه هم د دغه فکر په نتیجه کې کوم چې ما ذکر وکړ د دغه درد په نتیجه کې کله هغه یو خپل شکل واغسته اوس هر څنګه لیکم خو بس لیکم او په یو خپل رنګ او خپل انداز هغه کې شته دی بیا شاعران ملګري چې ونو زموږ سیاسي ملګري هم دوستان هم سره یو ځای ناسته ولاړم نو دا مشاعري او دا هغوی سره ناسته ولاړه بیا د نورو شاعرانو ملګرو سره په دغه بنیاد تعلق جوړېده د فکر په بنیاد باندې چې زمونږ فکر یو او دا بله خوشقسمتي وه چې زمونږ په دغه کې رحمت شاه ساحل غونته کې او صاحب شاه صابر غونته کې ملګري دوستان هم وو د هغوی رهنمایي هم وه او زما خیال چې مونږ به چرته یو ځای شوي نو بس که تنقیدي اجلاس ورته وای وکړو هسې خبرې ورته وای مونږ چېرته نورې داسې ذاتي خبرې نه دي کړي بلکې ټول هم ټولنیزې مسالې سیاست او ادب باندې بحث کړی دی او هم په دغه مت کې بخت پات شي
ډاکټر صاحب تاسو خبره وکړه چې تاسو ملګری چې تاسو نظریاتي تاسو سیاسي او دغه ادبي ټولنیز فکرونه برا غونډي دل په دغه مسلو بغه کې دي زه خو به دا اوریدونکو ته پاره سوال هم کوم چې په دغه لارو کې تاسو تر ډیره حد هم دغه قاموالې دغه فکر جیلونو ته هم رسولي
دا اوس خو حالات لګ شانتي بل شانتي دي هغه وخت خو د سوا د مونږه کله افغانستان انقلاب وشو د دې په والو باندې سیاست هم کاوه شعر هم وي او د پښتنو د چې څو دغه جوړېد د سماجی ژوند ست تقاضې جوړېد دغه په بنیاد باندې خبره کوله دغه وخت حکمرانانو ته د قابل قبول نه و بلکې دغه کچا ته اول نمبر دشمن وینو هغه هم مونږه و زمونږه مرګري وو نو د دې قسم حالات سره څوک په لاس ورل او جیل ته لاړ څوک ورنرل یو بهر پاتې شو خو بیا هم هغه خو خبره دار چې زمونږ په مرګرو کې څوک هم د سینه دی راغلی چې د دغه زور او جبر لاندې دی هغه خپل خبره پریخي په هغه وخت کې به د دې قسمه خلک چې چا به حکومتي ادارې چیلنج کولې یا به د هغوی په دغه باندې ټکونه کول په شعر کې کول او که په تقریر کې کول او که په نثري لیک کې کول هغوی د هغوی په نظر کې وو هغوی ته به څه قسمه چې کېدی شو دغه رسول بیا وروسته چې حالات بدل شوي هم دی دا دی جیلون سلسله وس لگا شاته شوی دا خدا غین نور یو سخ شکل اغسته دی او غداری بس دا سړی مړکا پته نه لگی دشمنم پکې دغه نه لگی دی چا مخ پټه او خکارینه بلکې دا 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 زلی یا په موجوده وخت کې پښتانه د عجیبه غونتی دشمن سره مخامخ دی پښتانه ډاډ پدی و چې کچا مړ کړم نو د دشمنه کاڼی نه رستی پسین کم نه رستی یو ځل به زه هم د بدل جوګه شم اوس عجیبه دشمنه سره پدی مخ دی چې هغه څوک به ته مخې ته ولاړ دی نو د هغه مخ پټ دی اعلانی نه دی او بل یو سخت حالت چې دی یا مشکل زمونږ د پاره دی هغه داری چې کسوک را سره خواته ناستې د دوست په جامه کې نو بنیادی طور داغه په زړه کې هم غلا ده نو ځکه په موجوده وخت کې او په هغه وخت کې فرق شته خو بیا هم لکه په دې موجوده کې مونږ نه خپل خبره پریښې ده او نه پریږدو اگر چې تاوانونه پکې راځي او رااله
پر څه دغه خبره مخ وړاندې بوزو تاسو که به احتجاج وکړو د یو خبرې د پاره د یو رښتیا د پاره سو به سخت اوس غملی خو تاسو هغه به زین یو خبره به اورل کېدله سونه چې پښتون پوه شو څومره د نړۍ سره اوتړل شو د نت تلارې د ټلیفون د لارې د فیسبوک د لارې په مختلفو حوالو پو هم رااله تر ډېره حد په دغه مسلو هم پوه شو خو بیا هم هغه مسلې لا سیوا کیږي نو څه ګڼئ چې آیا زموږ هغه فکری کار هغه د لیک لوست هغه د پیغام رسانې هغې کې کمی دی که نه په موږ کې نور خامۍ راغلي دي دې ته به څنګه ګورئ د خپل ژوند په دغه مشاهده کې
تر اوسه زه خدا یو شیز نه مطمئن یم هغه وخت مونږ یو خبره کوله نو د پښتنو د عام خلکو نه به هم زموږ مقابلې ته یا جګړې ته سړی را پاسېده چې وای داسې به نه وای دا ته غلطه وای اوس د دې تجربې په رڼا کې دا یو کار وشو چې مونږ چرته هم خبره کوو هیڅوک نه را پاسې چې هغه وایي چې ته غلطه وای ځکه مونږ د دې خپل درې دېرش کالو د تاریخ په رڼا کې کوو اوس دې مونږ هم دا خبره اوس کوو چې مونږ سوي او دې بل سوي د چا هغه وشو زموږ خبره صحیح وکړه د دې خبره سوی په دې کم از کم زموږ سره خلک قائل دي چې ستاسو خبره صحیح وه دا نو بلکې هغه نور خو اوس ته کندو شاته پټ شوي دي هغه خلک چې دا زموږ د ادبي لحاظ باندې به موږ والو وینې بهیږي اوس پرلی به راشي دا کتابونه چې خلکو چاپ کوله ادی په خلکو کې خورول نن هغه خلک مختورن دي که نه اوس دا چې کنې موږ بې شکه دغه ځای ته تر دې حده کامیابي حاصله نه کړه چې موږ ورته کامیابي ووایو او اوس هم د یو مشکل غټ مشکل سره خدا غی وجه داده چې دشمن یا مخالف قوتونه چې وو دا میډیا هو وستر یو حد آزاد شو دا غوی په لاس کې و دا اخبارونه رسالې زیاتره دا غوی په لاس کې وو او زموږ په لاس کې دا شی نه نو بلکې دا غوی زیات د زور زینه د تماس زینه چې زه بخنه غواړم خو لکه په عام دغه کې چې جمعه تا غوی په لاس کې مولا دا غوی په لاس کې کومړي کې د مغه په کې تقریر کاو کله جمعه ورځ رات له مغه په کې او کزړې کې دنو بغیر دا غینې پکې دغه سم کا اوس موږ ته د موقع چې وینو دا نوې پدې دویمه خبره چې زیات موږ کم ځان کړي دي کم شیز کړي دي مخالف قوت ډیر صحیح ځای ته متوجه او هغه بنیادی تور سکولو پښتنو کې چې کم کمې دي هغه دا دي چې دوی کې تعلیم کم دي سکول هغه ځای دی چې د دین رڼا خوري د سکول مخ کې هم د دغه ځای نه مخالفت شو زموږ پلانونو کې په موږ سکول نه وي نو وجه دا و چې هغه وي چې به زما آغا جان خرابیگی دا خبر آغا پا زین که هوایی نو را آغلی دا چار آغا پا زین که چولی و نو دا آغی نروس تا هم دا غا سلسله نن کمونگو گورو دا سکول پا مقابله که دا دارالعلومونه دا کم چه وست دی دا دمازیگر مدرسه دا کم چه وست دی دا نو دی که انویسمنت رو شد دا را پیدا شو دا تعلیم متاثره که وست بشک دانشی ویلی سوک چه سبق تا مدرسه وی دا پارا دا پیسه وی خو نوری طریقه دسی پکار راولی چې پښتون قام بچی چې دی په آزاد مټ باندې د سکول نه فایده وانخلي استاد مونږ ګورو کوم ځای کې دهشتګرده رجحان دی یا ډیره ده پاغي کې اول سکول رانی ځکه دا دوی ټارګټ کړی دی لپاره چې دی نه رڼا خوريږي هم دا دی چې پښتون بچی له نظر ورکي لیازا غزه ورانی چې دی هم دغه سي پاتیش یو زور ته سوایم د دین په نوم هم د مختلف شین پر ما خپل مخور سوات کې مشاوره واغی کې یو دغه کو بټخې لګی هغه کې شیر دا سدا وچه دازه چه پسر سر گوت بیرته میشتلی دازه چه پسر سر گوت بیرته میشتلی هر سوک چه و خوناستو ده جماعت پا منارکت دیر شین دا سی چه مونگو علا ده تقدر دوس درجه ورکړي او په خلکو کې وسم داغه اغا سر دی دا په مونږ پس کانګریز هم د دغه مورچل نه په مونږ ډز کړي داغه نه روسته ک دا قسم خلک راغلي دي چې هغه پښتانه کو زموږ سره پکټ کې ناشته او بهر راته ټوپک نیولې دي خو دواړو دا هر به استعمال کړي چې پښتانه سبق ونه وي د دې شي نه پاتې او مونږ څنګه چې زموږ مشرانو کړي وو چې دې لپاره تبلیغ کاو مونږ هم کو مال به وسم دسې مریض ماشوم نه راغلي چې ما دې د مور نه تپوس نه کړي یا د پلار نه تپوس نه کړي چې بچي سبق وای کنه او بهشکه په دې کې یو خطرم د خو ما وختي وي چې دغه شي نو پروا نه راکړي کدا بچي دوی په غلطه لار باندې دغه کړي دسې لار باندې چې ولي چې دې بچي زما محسوسومه چې د دنه تعلیم پاتې کیږي د صحیح طریقې سره سکول نشي کولی په قاعده ما وته ایڈوایس کړي چې دا اضافي چې تا په دغه نه کم بوج راچولې دي دا مکوا د دې سره دې بچي تعلیم متاثر کی ډیر خلکو پکې منلي دي او اثر کیږي او موږ ته مطمئن
ډاکټر صاحب خبرې ډېرې خوږې روانې دي اوریدونکو به هم وایي چې ډاکټر صاحب دغه خبرې په ځای خو هغه تاسو په حوالونو هم معلومات غستل غواړي وړاندې دي نه چې هم یې بیره د ساتلې هم یې ټال دي راشستالې ونه اوس هم په خپل حال دي نو اوریدونکو بعد دغه لیونی د پښتو دغه مین هغه حال هم پختي استاد زلک شخصي جون لبرازي ډاکټر صاحب د سبق په دوران کې موادو کو کلم کو بیا په خپل خوخه مو کو کنه زمونږ یو روایت دا هم هغه وخت و چې اکثر به مور پلار خلکو له خزي وکړي کداغه به خوخه وکنه نو لکه خپل خسرات په خپل سر سرو کې
ما خو لکه مختلف وختونو کې دسه دغه غړي لري چې د خوخه ظاهره د سړی لکه شاعر می رنگین مزاج می نو بهره لاغه سي نه ده شوی او بیا کله چې دغه نه رالمه ایم ڈی می وکړه کلی تر رالمه سکورنی حالات دغه سوسد زیول حق د هغه مرشلای دورو هغه کې نو زما کافی شپکاله زما پاره کې دغه شو زوس د ډیرو خپل کشرانو نه هم په سرویس کې جونیئر یم وادم بیا دغه نه رسته پاتات یا کې او رسته بلکې ډیگری چې ما واغست دغه نه هم سلور کاله 15 کاله پس
کلی کې جون کوي لګ د خپل بچیان مشتا سبق پی وای ک نظم غوریدون کو دوپاره
په دی والا باندې دا و زما خپل فکر دی چې زم واړه دی پښماری او په وار دی چې د دې مونږه صحیح تربيت خاص کر تعلیم مسلې په حوالہ باندې دې باندې مقیدلم چې کم کار سړی په خپل نه کوي او بل ته دغه تبلیغ کوي نو دام بیا سره نو زکه دا خبره ما اول په ځان باندې منلې ده او عملی تور می دغه سې کړې ده نو بچی می درې دي د خیره او یو کلی د سکول نه پرایمری نه دغه شوی دی بیا په خبر ته بولیو ایو چې دی ایوب میډیکل کالج کې 4th ایئر کې سبق وای او یو چې دی نو غلام اسحاق خان انسټیټیوشن ټوپه کې انجینیرینګ کوي او لور می سکاله د ایف سی امتحان ورکړي ګورو چې مخکې سره
ډاکټر صاحب د دې ترڅنګ نن سبا دغه سیاسي مختصر سوالونه د نکوم ځکه چې ډېری خبرې زم چې غوړیدونکو ته ورسومه د سیاست باندې یقینا چې تاسو په هم شته چې تاسو په خپل پکې دغه قومي فکر لروغه مو پکې روزو پالو نو سختي هم تیر کړي نن سیاست چې څنګه روان دي نو سونه سره ملګری آیا د دې وطن د ګټې د پاره د ولست نقصان د پاره دي تاسو څنګه غاڼې
خو لکه موجوده وخت کې دسې محسوسوم چې لکه د پاټه په چوکاټ کې اوس نه ځایږم به هر حال ته هر عمل او د هر سوچ نه چې پښتون قام پرست تحریک ته خیر رسی نو دغه زما کار او دغه می سیاست دی ځکه چې طبقاتي جدوجهد په خپل ځای مارکسیزم لیننزم او بلکې د مارکس نه زه یو خالی سیاسي نظریه نه ګڼم بلکې دا یو سماجی رویه هم ده او ډیر زیات د منطق او لاجیک په حوالہ باندې ډیر زیاته حقایق ته نږدې دغه دونه چې ما مطالعه کړو په نن وخت کې لکه د ټولو نه لوی مسله چې زه ګڼم هغه د پښتون د دې اندام اندام وجود په منځ کې کسه د پیون کوشش کې دی شي یا د دې وخت زموږ سره تاریخي زمواري جوړیږي او بهشکه چې جوړیږي بل د هر پښتون جوړیږي نو زلکه حسد دغه لپاره کوم کوم دا پوره کو نو روانو نسلونو ته به زمونږ سترګې چې دې ټیټی نه وي او هغوی به را باندې بد نه وي چې واقع د دوی سو برخه کار کارو هغه په دې مت کې کړی.
یو وړوکی سوال دا وخت افغانان رونه هم تاسو وري د خپل سبق د ویلو نو وروسته چې کله دلته رالی نو دا غزه د ملګرو سره رابطې کیږي کنه؟ هغه ته مو ادامه ورکړې ده کومه غسې بس راغلی بیا نه تلی؟
زه خو په خپله یو ځل تلی ما د باچا خان د جنازې سره تلی وم. بیا پاتې شو هغه ملګری کوم چې په یونیورسټۍ کې دي جلال آباد میډیکل کالج کې دي یا دلته راغلی وو نو د هغوی سره تر ډېره حده رابطه شته. دلته مخکې داسې محصلی نه مو چې هلته سبق وی نو د هغوی په ذریعه باندې به ختم هغوی ته ته یا به د هغوی سوال جواب و دا به راته ما په دې کې ته یو خبره وکړم. زما ملګری ولته زما نه یو کلاس سینیئر و نو یو د هغه ځای محصل راغلی و ماته یې دغه وکړو ماته تپوس وکړه چې احسان الله استاد ته دې په ده کې هغه راته وی چې یو شته دانه دانه ګیرې ده پټکې وهلي کلاس ته راځي دا د طالبانو دور دا خبره. نو زما په دې کتاب کې هم دا شعر شته. دا شعر ما بنیادي طور په هغه لیږه هغه ته به ولېږم چې ستا د مخ اختیار پکې هم ستا نه دی د بل دی چې ستا د مخ اختیار پکې هم ستا نه دی د بل دی آشنا کړه راپورته د کابل کا راځه. نو دا لکه وارداتي غونته دغه دا وخت ما ته دغه په هغه ډېر لکه دغه ځان به ډېر خیال ساتو پاک به ګرځې دغه به ګرځې. بیا ما ته عجیبه غونته محسوس شو چې هغه محصل ما ته وویل چې هغه پټکې والی دی داسې غټه غټه ګیره دا تر دې حده پورې یو رابطه کېږي.
ډاکټر صاحب نن سبا د خپل کلینک نه د شاعرۍ خپل تخلیق نه ورته سل ولې زیاتره وخت زیات مشغوله مو سوي په مازیګر کې یا د خپل دغه کارونو کلینک نه چې وزګاري؟
زما خو وستا مسلکي کار دونه ډیر شوی دی چې د ورځې خواړو سوچ نشم کولای چې زه د وزګار او بیا د پېښې تقاضا ده چې دا یو اعزازم دی تړیم ده او دا په چا پابندیم څوک نشي کېښودی چې زه دونه مریضان ګورم نور نه ګورم. نو ځکه زه د ورځې بیخي نه وزګارې
خپل ژوند مولس لور کړی دی
دا بس دغسې به یي زه وم چې زه بس ترسو پورې کولی شو جو کوم به چې کله نه دغه شي.
ډاکټر صاحب اکثر زمونږ اورېدونکو نه زه خپلو مېلمنو نه د خپلو مشرانو نه یو سوال کوم چې ډېر خلک د خوراک او د لباس ډېر زیات خیال ساتي. زمونږ ځینې د کلیوال غوندې ساده خلک وي هغوی ساده خوراک هم کوي. که دغه پوښتنه اورېدونکو دپاره ستاسو نه وکړم چې لباس او خوراک مو څه حال وي زیاتره چای سې په خپله کوئ که نه د ژوند ملګری در سره کوي که نه دغه کې مو څنګه دغه وي؟
زه خود پختو کې یو متل دی چې خوره په خپله خوښه او غونده د بل په خوښه. نه زه کلم داسې محسوس کوم چې بس دا چا پې ټک ونه کړ بس دا جامه پیزار به زما سره مناسب وي. ما دا اوس چې مې په خپو دي دا سپلای واغستې بیا مې پړه کېدم چې یاره دا به زما سره څنګه ښکاري. دا خو داسې د هلکان وي. ما دکاندار راته یو پروفیسر یاد کړ چې پلاني پروفیسر صاحب هم وړي دي. نو ما یې ښه بیا زه د هغه څه په تلاش کې وم چېر وینم چې ته سپلای پخبو کې. نو یو لاس نیوکې مې ولیده چې وملي هغه سپلای پخبو ریټایر پرنسپل. نو بیا مې سره په رخصتۍ کې ځای ما وی دی سپلو د تاسو غږ کوي وی چا نه دی کړی. ما ښځه ما سره هم دي چې سبا نه پخبو کوم چې تا ته نه کړی ما ته هم نه. او دا خوراک یو شی نه دی. زه اکثر لکه خلک وایي چې څه خوراک پکار دی اسې د هر انسان دپاره د هغه د عمر مطابق د هغه د صحت مطابق هغه څه ناروغۍ لري نه لري د په خاندان کې دغه سې ناروغۍ شته یا نشته نو تعین د هغې مطابق کول پکار. ځکه د عمر سره لکه زه اوس نن سبا سبزي او میوه ډېره خورم او داسې کم شی نه چې د څارو نه کېږي پیش او غوښه شوه د دې شیانو نه لږه الان کې وړوکوالي کې زموږ ټول خوراک دغه وو.
داسې خبره مو وکړه چې د خپل عمر تقاضا مو مو وی چې سبزي خورم بیا د وړوکوالي زه به پوښتنه خامخا کوم که ستاسو ښایي که بدې جواب به راکوئ چې هغه ډاکټر صاحب چې خلک په شعرونو کې لولي هغه ډاکټر صاحب د هغې نغمې چې د هنرمندانو د خولې لربر پښتانه اوري هغه ډېرې ژوندۍ دي. او هغه ډاکټر صاحب چې زما په وړاندې ناستې ویښتې خولې ښکلې سپین شوي دي برېتې سپین دي نو چېرته دا احساس خو ته نه دی شوی چې زه بوډاوالي طرف ته روان یم؟
نو کېږي راته دغسې خو کېږي چې لکه عمر پخېږي بلکې زه خو سه ستړتیا لکه د نسبتا مخ کې زیات تدا کوم، خو بیا زړه چې سړی ځان لخه کوي نو د خپل عمر د کسانو سره خپل کمپیریزن پاواله، نو چې زه هغه کومه مقایسه کوم سره نو د ځان میړه ښه شي چې زه دوی کې دونه جس نشته لکه څونه چې زما شته.
ډاکټر صاحب، موسیقي سره تر کومه حده تړون دی؟ زمونږ اکثر لیکوالان، شاعران، تخلیقکاران، ډاکټران د طب هغه موسیقي خوښي هم، بلکې زیاتره پکې آلات پخپل غږوی هم، نو تاسو سره تړاو تر کومه حده دی او څه قسمه موسیقي اورئ، څنګه خوښوئ؟
زه خو د ډیر وخت نه موسیقی کې مې غزل سره دغه دی، او په شاعرۍ کې مې اکثر غزل لیکم او په موسیقی کې مې اورم. نو په کور کې خو داسې موقع که چېرته په ټي وي باندې یا په دغه باندې راشي او واورم، یا د موسیقۍ پروګرامونه یې لکه نن سبا شته دی نو هغې ته مې تلوسه یې هغه واورم، او نور خو دغه ګاډي کې چېرته زما کوم ځای پورې کیسټ غږیږي، کیسټ یې را سره. نو زمونږ شکر دی دا ټول سندرغاړي کوم چې غزلې وایي زما د خوښې دي دا اورما، او نور ته هم وایم چې موسیقي تاسو مونږ سره هر قسم مریضان راځي، ذهني مریضان یا دغه صدغه، نو کونسلینګ کې زه اکثر موسیقي تجویز کوم چې تاسو موسیقي اورئ د دې سره پسړي څنګه چې په خپل محسوسوم چې په مې خاصر کېږي، نو دسې په نور ته هم وایم چې تاسو اورئ، او د موسیقي لپاره هیڅ عمر نشته دی. البته دا ده چې د یو عمر کې بسړي یو قسم موسیقي خوښي، په بل عمر کې بل قسم،
مطلب چې سړی ژوندۍ ساتي. ډاکټر صاحب، د پای په شیبو کې وړاندې لدی چې ستاسو نه ستاسو د خوښې سو شیرونه واورم او پښتون ولس په نوم ستاسو پیغام واخلم، یو سوال هم ستاسو د یو غزل نه چې راشه ستا لیونې اوس هم په خپل حال دی، اورېدونکو ډېر زیاته خوښه کړې ده، زموږ راډیو هم غږی نړۍ کې چې چرته پښتانه دي خوښې، که دغه زه سوال جوړ کړم چې راشه ستا لیونې اوس هم په حال دی نو څه به وایي؟
زه خو په فکري لحاظ شي نو دغه څه خبره ده، فکري تړون چې زما څنګه وو د چا سره وو هم پاخه خپل ځای باندې دی. البته هر څیز چې دی نو د وخت سره سره په هغې کې د بلوغت یو عنصر زیاتیږي. بیا داسې چې وختي مونږ څنګه ذکر وکړو چې یو درد سړی خپل کې نو دی نه پرېږدي، بیا زه دا نه وایم چې انسان دی نه بدلیږي، بلکې د دې قایل یم چې په دې دنیا کې بلکې کائنات کې هر یو شی د یو پرله پسې بدلون سره مخامخ دی، صرف تکي بدلون دی چې نه بدلیږي، نور هر شی بدلیږي، خو تر څو چې د ذات تعلق ته زه وایم چې ما څه خپل کړی دي نو شعوري مې خپل کړی دي، او کومه مینه چې شعوري شي بیا څوک نه پرېږدي د خبر پورې وسره زی نو ځکه راشه ستا لیونې وزم په خپل حال.
الله دې دا لیونې هم دغه شان په دغه ځای او په دغه فکر سره لري. د پای شیبې دي اورېدونکي د یو وتلي شاعر په صفت هم تاسو دا وخوري، هغه به خامخا تمه لري چې ډاکټر صاحب راته خپل خوښې سو شعرونه موي دغه شعرونه، او بیا به ستاسو خوږ غوندې پیغام اخلي. جی ډاکټر صاحب سره ته اوروئ.
نو زه به غزل دا سو شعرونه هم دا دواړه خبرې بوکي، شعرونه هم دي او څه خبره چې کوم هغه به هم پکې وشو. که په مینه کې ستا هر څومره برباد دی، که په مینه کې ستا هر څومره برباد دی، ولې بیا هم څه چل دی چې زړه مې خات دی. او د انسان قتل په هر جوړ ناروا دی، د انسان قتل په هر جوړ ناروا دی، راشه مړ مې کوي ما کړی اجتهاد دی،
راشه مړ مې کوي
ما کړی اجتهاد دی، او زه پیژنم څه خپل دي څه پردي دي، زه پیژنم څه خپل دي څه پردي دي، چې جوړ کړی زما په کور فساد دی، او تیشه سر لرا چول بے شک گران دی، ولی سو کم چی زلم دا فرهاد دی، او چیلا پا کناوا کوکش مشور شی،
چیلا پا کناوا کوکش
مشور شی، هر سڑی زما دا یو وجود نقاد دی، او لاس اخلاس که پا دی زلد چا بدیگی، لاس اخلاس که پا دی زلد چا بدیگی، پی خور کوٹا کابل زما حواد دی، لاس اخلاس که پا دی زلد چا بدیگی، پی خور کوٹا کابل زما هواد دی، او تا په خوا ورته ویلې لیونی وو، تا په خوا ورته ویلې لیونی وو، زیار تر اوسه لا په هغه نامه یاد دی.
ډیر خیر ډاکټر صاحب، یقینا چې دغه خوږ پیغام هم لرو، ډیر ښه غزل. زمونږ د مشال ریډیو سره دغه سو دقیقې سو ساعتونه درته څنګه لګې د بورکړي خو نه
ډیره مهرباني، بس مونږ هم دا خواهش چې هر زمونږ دا خبره چې ته لاړ شي د مشال ریډیو، ستاسو ډیره ډیره مننه، خوشاله شو چې ستاسو سره ده. Oh, oh, oh.
شیرین زما د خکلی رور شادی د پمنګ شیرین زما د خکلی رور شادی د رامو د پس پمنګ راغله خوشحالی د پمنګ شیرین زما د خکلی رور شادی د پمنګ شیرین زما د خکلی رور شادی د